The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio Day.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د نن د خالی ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې دریم نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځښ په کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، پاکستان کې د سیلابونو له کبله نور 50 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. سند صوبه کې د سیلابي اوبو کچه نور هم پورته شوې او خیبر پختونخوا حکومت ویلي د سیلاب کچه په ښکته تللي او سیلاب ځپلي دي خپلو کورونو ته ستانه شي. د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF د پاکستان لپاره اووم او اتم جایزه راپور جاری کړی چې پکې پاکستان د 19 گریډ نه تر 20 گریډ افسرانو، کابینې د غړو او پارلیماني غړو د اساسو په الکترونیکي ډول مجاز ادارو ته د سپارلو لوس کړ. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي افغانستان کې جنکۍ له هم د ښوونځیو څخه بهر ساتل شوي او دا د مساوي حقونو یو ناجایز سرغړونه ده کوم چې ټول هیواد ته تاوان اړوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د سیلابونو له کبله نور 50 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. سند صوبه کې د سیلابي اوبو کچه نور پورته شوې او خیبر پختونخوا حکومت ویل دي چې د سیلاب کچه په ښکته تللي او سیلاب ځپلي د خپلو کورونو ته ستانه شي. د سند صوبې په دادو ضلعه کې نن هم په لویه کچه تباهي سیلاب رامنځته کړی. په داسې حال چې سکر بیراج باندې اوبه اوړېدلي او منچر تالاب کې د اوبو کچه لا هم پورته روانه ده. په دادو کې ګڼ شمېر کلي د اوبو لاندې راغلي او په ځینې ځایونو کې د خبري سرچینو له مخې د اوبو کچه 11 فوټه ته پورته شوې ده. د یادې ضلع ډپټي کمشنر سید مراد علي شاه ویلي دي چې په سیلاب کې ځپل شوو خلکو خوندي سیمو ته د وستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. په زرګونو کورنۍ سند صوبه کې بې کوره شوي او پارزي خیمو کې میشته کړې شوي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علي صاحب په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په 409 ښار کې زیاتره سیمو کې د سیلابي اوبو کچه په ښکته تللې او اوس بې کوره شوي خلک کولی شي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د ویلي حکومت د صحت د سر پټولو او نور اسانتیاو ورکولو کې مرسته کوي. د تازه مرجو بل سره سګنی کال پاکستان کې د پشکال بارانونو څخه د ملوش میره 215 تر رسیدلې ده. د پاکستان صحي چارو وزارت ویلي دي چې نن د فرانس څخه د سیلاب ځپلو لپاره د امدادي سامان ډک جاز اسلام آباد هوایي ډګر ته کوز شوی دی. بل خو د موسمیاتو ادارې د ستمبر په میاشت کې د نور باران پیشنګوئی کړې خو زیاتوي چې د دې شدت به کم وي. د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF د پاکستان لپاره اووم او اتم جایزه راپور جاری کړی چې پکې پاکستان د 19 گریډ نه تر 20 گریډ افسرانو، کابینې د غړو او پارلیماني غړو د اساسو په الکترونیکي ډول مجاز ادارو ته د سپارلو لوس کړی دی. جایزه راپور کې ویل شوي دي چې پاکستان د محصولاتو میاشتنی هدف نه پوره کوي او د IMF قرضو لپاره غوښتنې نه پوره کوي، نو حکومت به څلور ګامونه پورته کوي چې پکې د پیټرولو مصنوعاتو بیې سمدستي پورته کول، د سیلز ټیکس نفاذ او برآمداتو کې غیر ضروري ټیکس رعایتونه ختمول شامل دي. سرنکار فکر لري چې په جایزه راپور کې د پاکستان قومي پیداوار وده 3.5% سیوا کولو شرط ایښودل شوی، خو د موجوده سیلابونو سره د شوي زیان له کبله دغه ممکن نه ښکاري، ځکه چې زراعتو ته په سیلاب کې لوی زیان رسیدلی کوم چې د پاکستان په پیداوار کې مرکزي کردار لري. دوی وایي د پاکستان حکومت IMF ته یو هنګامي پلان ورکړی دی او که دغې کې کارکردګي ښه نه وه نو په هیواد کې د ګرانۍ نوره سیوا کېدو ویره ده. جایزه راپور وایي چې د پاکستان تیر حکومت په بجلۍ او پیټرولو کې پرایت ورکولو د IMF سره د کړو لوزونو سرغړونه کړې چې له کبله یې د بجټ خساره د تمام قومي آمدن 2.5% ته سیوا شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي افغانستان کې جنکۍ لا هم د ښوونځیو څخه بهر ساتل شوي او دا د مساوي حقونو یو ناجایز سرغړونه ده کوم چې ټول هیواد ته تاوان اړوي. هغلی ګوتریش د ښوونځیو خلاصېدو لپاره په ټینګار سره ویلي دي چې جنکۍ له ښوونځیو سره تړاو لري. د تیر یو کال را په دې خوا چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د جنکو زده کړې د شپږم ټولګي نه پورته تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR هم په افغانستان کې د جنکیو د زده کړو په تړل کېدو تازه کې اندېښنې ښودلې دي. دوی په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې افغانستان کې میرمنې د محدودیتونو د لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ویلي دي د کار ځایونو ته د ښځو په تګ د بندیز سره سره د جینکو په زده کړو بندیز د اندېښنې خبره ده. افغان طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا دې تازه اندېښنو او غوښتنو ته ځواب کې څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې د جینکو ښوونځیو د تړلو علت کلتوري او مذهبي لاملونه یاد کړي وو. د دې وړاندې څو وارې طالب چارواکو په افغانستان کې د جینکو د ښوونځیو د پرانستلو ویلي، خو لا یې هم عملي توګه باندې ګام نه دی اخیستی. افغانستان کې دننه او بهر افغان میرمنو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په افغانستان کې د جنکیو ته د خونځو پرانستلو او خزې د کار ځایونو ته د پریښودلو لپاره وخت په وخت باندې احتجاجونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د معاینکارو ډله لا هم د اوکراین اټومي پلانټ زپوریژا معاینه کوي. د برتانیې دفاع وزارت ویلي دي چې د اوکراین په سویلي برخه کې سخته جګړه روانه ده او د روس د قبضې لاندې زپوریژا اټومي پلانټ سره نږدې زله کې بمباري روانه ده. یاد وزارت په یو جاري شوي بیانیه کې ویلي دي چې د روس لخوا د وسټاک 28 مشکونه چې د زیارت په ورځ باندې شروع شوي وو ناکامه شوي چې په لویه کچه عملیات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو اټومي ماهرانو د زیارت په ورځ د زپوریژا پلانټ د خوندیتوب او حفاظتي اړخونو په اړه د معاینې کار سرته رسولی. دا په داسې حالاتو کې چې ورسره نږدې سخته جګړه روانه ده خو معاینکارو خپل سفر ته دوام ورکړی او اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې دوی پوره هڅه کوي د ملګرو ملتونو ماهرین د سفر په صحیح شکل ترسره کړي خو روس د دې سفر د ناکامه کولو پوره کوشش کوي. د معاینکارو د څوارلس کسیز ډلې مشري کوونکي جنرال رافایل ګراسي د زیارت په ورځ ویلي د اروپا تر ټولو لوی اټومي پلانټ کې د ملګرو ملتونو ادارې د دوی دوامداره موجودیا پر ځای کول غواړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا ده. زه مجاهد جواد یم. اوس هم د مهمو راپورونو په لور. د پاکستان د پاو سرلخکار قمر جاوید باجوه د سیلاب ځپلو خلکو لپاره د امریکا او برتانیې د مرستو لپاره د یادو هیوادونو مننه کړې ده. بلخوا له سیلابونو سره اړوند چارواکي په سیلاب ځپلو سیمو کې د بهرنیو مرستو په منصفانه ویش باندې ټینګار کوي. دا مهال د پاکستان په اکثرو برخو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې په چټکۍ سره کار روان دی چې بیرته د ژوند کولو لپاره تیار شي. پیر ولایت شاپری یو راپور استولی.
اسلام آباد کے لوڑ پوری سویلین او فوجی چارواکو باندھنے گڑھ نیشنل فلڈ ریسپانس کوآرڈینیشن سینٹر لمبے غنڈی روس تو مطبوعاتی بریفنگ توینا کے مرکزی وزیر احسن اقبال اویل پاکستان کے دازل دا عام حالاتو پر نسبت 1500% زیاد باران نشوی دی چلے عملے پاکستان دے یو خطرناک سیلاب سارا مخشوی دے آغو ویل گرد حیوات کی دا 15000 کلومیٹر و نزیاد سڑکون را نڑی دلی او یو ملین نزیاد کورون تا زیان رسی دلی چی پنتیجے کې درې درش ملیونو نزیات پاکستانی ولس متاثر شوی دي. د بحاله د کارونو په حق لاغول حکومت او فوج په اوبو کې ډوب شوی د بجلی یو اتا گریډ سټیشن کې یو کم اویا فعال کړی دي.
ٹریڈ ہماری جو لاجسٹکس جاتے ہیں ہمارے ملک کی اکانومی میں ان شاہراہوں کا بہت اہم دخل ہے.
د سیلاب نه تر ټولو زیات اغیزمن د بلوچستان په حق له مرکزی وزیر داوا وکړه. 1500 صوبه کې ډوب شوی داسې 14 لوی شاهراهونه چې ملکی اقتصاد کې هم مهم کردار لوبوي حکومت او فوج په دې کې 11 بیا د تک را تک قابل جوړ کړی دي. احسن اقبال یو ځل بیا په نړیوال ورورولۍ باندې پاکستان سره د مرستو غږ وکړو او په دې موقع د احسن اقبال سره ناست د قدرتی آفتونو په محل کارکوونکي ادارې این ڈی ایم اے مشر جنرل اختر نواز تر دې دمه ترلاسه شوې بهرنی امداد تفصیلات صدا سے بیان کړل.
پچھلے چار دنوں میں اب تک ہمارے پاس 29 ریلیف گوڈس کی فلائٹس آ چکی ہیں.
اختر نواز ویل د ترکی نشپک 500 تن دوائے او 500 کشتے را رسیدل دی اور اتون کی کی بد افرانس او قطر نه طبی ماهرینو ټیمونه هم پاکستان ته راو رسی. دا په داسې وخت چې د سنټ د منصوبه بندۍ قائمه کمیټې سیلاب ځپلو سیمو کې د امدادي هلو ځلو او مرستو په اړه حکومتي ادارې این ڈی ایم اے په کردار ټکونه کړي دي او تیر ورځ د یادې کمیټې شوې غونډې په دې اړه د این ڈی ایم اے چارواکو په بریفنګ بې باوري ښودلې وه. دغه غونډه کې شریک د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سنټ غړی شفیق ترین د احسن اقبال لخوا بلوچستان کې لوی شاهراهونه د تګ راتګ قابل جوړولو په دعوه باندې اندېښنې لري. او وای چې د ژوب نه تر د ډیره اسماعیل خان او دغه شانتي پښتنو سیمو کې نور شاراهونه لا اوس هم تباه پرتی دي.
چې د کم مرد د سونی سامان را لای سونی ټینټونه را لای هر پراوینس ته تاسو سونی شیر ورکړي دي او په هر پراوینس کې هر ډیسټریکټ ته تاسو سونی شیر ورکړي او په هر ډیسټریکټ کې آیا هغه مستقیم ته ورسېدل کیا د دې سمه کمیټې جوړ شي په دې کې دي ورونه سم ریسپانس ورکولی شي خلکو ته دا شی سي دی موږ نه منو چې بس سامان را روان دی دا نه ده معلومه چې سونی را روان دی.
افتاد پاکستان د فوس لخر کمر جاوید باجو د سیلاب ځپل خلکو د مرستو لپاره بهرني امداد ډیر مهم ګرځولې دی. سرکاری میڈیا تر مخ جی ایچ یو کی دا برطانی سفیر سره ملاقات پر وقت جرنل باجو دا سیلاب زپلی خلکو لپاره دا برطانی پا مرستو مننه کړی دا. دغ سیر دا ٹیلیفون پلی که دا امریکا دا مرکزی ځواکونو یا سینکوم مشر جرنل ایرک سره خبرو کې دا فوس سر لخکر سیلاب متاثرینو لپاره امریکنی امداد هم ستاینه کړی دا. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
درنو اوردونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د خیبر پختونخوا په ملکان ډیویژن کې د سیلابونو له امله شپږ شپېته نور کسان مړه شوي او خلکو ته د 150 کروڑ روپیو مالی زیانونه وخت دي. خبر جاته بي چې دغلته تر 2300 زیات کورونه هم ویجاړ شوي دي. د ډیوی خبریال فیاض ظفر پرې یو راپور استولی.
د اگست میاشتې په شپږشتمه نېټه راغلي سیلاب کې نه ملکن لوجین په بیلابیلو ضلعو کې د شوي زیان په حق له انتظامي چارواکو شمېرې ښکاره کړې دي. د ملکن ډیویژن کمشنر شوکت علي یوسفزی خبري کانفرنس ته وویل چې ملکن ډیویژن کې تر 1.5 ارب روپو نه زیات او په سوات کې د 40 ارب روپو نه زیات زیان شوی دی.
زموږ سره شپږ شپېته مړي شوي دي په سوات کې په ډیویژن کې. وصل وی خبر زموږ سره زخمیان دي 2300 دا زموږ سره مطلب مکمل رنگ یا وران کورونه دي 3199 دا زموږ سره مطلب د غری پارشلی چې کوم نیم نقصان وتر رسیدل دي.
د وچ ډیویژن کې شپږ شپې د تنان د سیلاب د لزان بل شوی دي او وصل ویش جو بل شوی دي. 2300 کورونه مکمل لهو شوی دي او 3100 کم اضیا کورونه اوبو خراب کړی دي. 1700 سکولونه 1500 د صحت مرکزونه 1500 د لوبو ودانۍ 1500 سړکونه 1100 ویخ پلونه 1000 دریتیا د وخور چینلو او 2500 1000 نور شخصي ودانو ته زیان رسیدلی دی. دوی وایي چې ټولو زیات زیان سوات او بردر کې شوی دی. چترال کوز در او شنګډ کې لږ زیان شوی دی. دوی وایي چې تر بهره تر کلام پورې سړک ته ډېر زیان رسیدلی دی چې د ودانۍ کار پرې روان دی.
موږ لپاره اوس غټ چیلنج چې دی هغه هم مطلب دی چې د ان اچ ای روډ چې دی هغه دغه نواله د مدین نواله بلکې د بحرین نواله کلام پورې د دې ریسټوریشن چې دی د دې بحالي زموږ لپاره دا زموږ پرایورټي ده. د کلام د طرف نه اف ڈبلیو لګیا دي او د بحرین د طرف نه چې دی کنه دغه ول لګیا دي. دا زموږ د
کمشنر زیاته کړه چې د کومراټ نه ټول 1500 سیلانیان د هیلیکاپټر په ذریعه ربستی شوي دي او د کلام نه 1500 سیلګری مهنګوري ښار ته راویستی شوي دي او کلام کې پاتې سیلګری به په 2 ورځو کې راویستی شي. کمشنر زیاته کړه چې په سیندونو کې د غیر قانونه ودانیانو کولو والو تنانو خلاف به سخته قانوني کاروایی کولی شي.
زمونږ دا نشو کولی چې دا هر کال به دا سیلاب راځي او هوټل به خلک جوړوي رستورانت به جوړوي خو د بدقسمتۍ نه موږ د تاریخ نه خو موږ سبق بالکل نالو نه چې موږ اغستی دی. اوس به انشاءالله د دې لپاره به د اتارټي ضرورت پنی الری ریور پروټیکشن ایکټ شته او دا غی چې کم کسان وایولیشن کوي دا غی خلاف ان شاء الله موږ اکشن لرو.
بل ارته د کلام او د کلام نه پاس سي مخلک وای چې د سلکونو د نشوالي لقبل دا غوی بسمو کې د خوراک او د دوایانو ډیر کمې دي او په سخ یخ کې خلک د ډیر ستونزو ښکار دي. فیاض ظفر وایس اف امریکا دیو سوات.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بیرسټر محمد علی سیف ویلي په عارضي توګه د سیلاب ځپلو لپاره جوړ شوي کمپونونه یې خلکو ته واپس خپلو سیمو ته د تلو ویلي دي. خو سیلاب ځپلي خلک وایي د دوی کورونه لا هم د استوګنې لپاره تیار نه دي. په کار ده چې حکومت سمود نور وخت هم خلکو ته په کمپونو کې ورکړي. په دې اړه نور حال د ارشد مومن په راپور کې اوري.
خالد خان وای کورې د سیلاب اوبو کې ډوب شوی او اوس سیلابي اوبه ختم شوی، خو د دوی کور لا هم د خټو ډک پروت دی. سیلابي کور کې موجود غلا او د استوګنې نور سیزونه خراب کړي دي. نوموړي ویل دوی د چارسدې په یو ارزي کیمپ کې اوسېدل، خو حکومت ورته واپس خپل کورونو ته د ستنېدو ویل. خالد خان وای دا کورونه لا هم د اوسېدو جوګه نه دي او نه حکومت لارو کوسو او کورونو کې موجودو خټو د سپې کوم بندوبست کړی دی.
نو بس دا هوجي سیلاب په چې ناستې بس مونږ په سپایانو باندې انختی وجي، دا خټې دي نه سپې نه کیږي او نه بدبدري کس کیږي نه جی، او زنانه کور تر وسینو شو سوران دي.
د حکومتي شمیرو تر مخه د سیلابونو لامل په پاکستان کې د 15 لاکو نه زیات خلک په ارضی کیمپونو کې اوسیږي. په خیبر پختونخوا کې 146 ارضی کیمپونه جوړ شوي، خو حکومت دغه خلکو ته واپس خپل کورونو ته د تلو اجازه ورکړي دي. امنه بیبی وای دوی ته د کیمپونو نه د تلو اجازه ورکړل شو او زیات کیمپونه وتړل شو، خو لا یې هم کورونه وران پراته دي او د استوګنې جوګه نه دي.
بالکل جی، چې زمونږ حکومت د سکار کړو چې مونږ دا پردوالی راتو کړی وي، دا بدی را لسمه کړی و، مونږ دلته به پردی ناستو خلک زی راځي، زمونږ مونږ ته خلک یې نسادرونه وتړو هغه واپس روش لیږي اباده روانې کین. ولې حکومت سم زمونږه نمرستو کړو نه زمونږه هیلپ کو تیرې د سپورت کمپلیکس نه را پاره کړو وی کورونو ته زه پخټو پچکړو کې ناستو ماشومان ته جاړي دوبو صفا او بنشت مونږه سو کوچر تلار شو.
د سیلاب نه اغیزمن شوی خلکو د پاره حکومت د بنظیر انکم سپورت لاندې هر یو خاندان ته د 25000 روپو ورکولو اعلان کړی دی. د ترڅنګ په مکمل توګه دوران کوربه 15 لک او په جزوی توګه د وران کور معاوضه به 2.5 لک روپۍ ورکړل کیږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بیرسټر محمد علی سیف ویلي په سیندونو کې د اوبو کچا کمه شوې ده. کوم کلونه چې خلک بې کوره شوي د هغه کلونه اوس اوبه وتلي او خلک کولی شي چې خپلو کورونو ته لاړ شي. نوموړي ویلي خلکو ته د ارضي کیمپونو نه کورونو ته د تلو اجازه ورکړل شوې ده.
خیمه بستر
خیمه خوراکي سيزونو د صحت سنجو بندوبست کیږي. سروي ټیمونه بکلی بکلی ګرځي کوم چې با په موقع د نقصاناتو جاج اخلي او رپورت به جمع کوي. پولونو سړکونو نهرونو هسپتالونو او سکولونو ته کوم نقصان رسیدلې د هغې په بهاله باندې با لاس پورې کول شي.
حکومتي چارواکي وای د سیلاب خطر ختم شوې ده. د ارضی کیمپونو نه حکومت سوکوم په زور نه دی ستلی. چارواکي وای د خلکو د بیا بهاله لپاره هر ممکن کوشش کوي او د سروې په دوران د خلکو خپل کورونو کې موجودګي ضروری ده. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. پانی پتا دا voadivanews.com، ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
اخوا په بلوچستان کې سیلاب ځپلي اوس هم د حکومتي مرستو په تمه دي. د پښین د سیمې عادي خلک وایي د دوی لوی لاري د انګورو باغونه او کورونا سیلابونو ویجاړ کړی دي، خو حکومتي چارواکي له دوی سره تر اوسه کوم مرسته نه ده کړې. په دې اړه نور حال د نعمت الله سرحدي په راپور کې اوري.
د بلوچستان ایالت په زیاتره سیمو کې سیلاب ځپلي وسوم د حکومتي مرستو په تمه د شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. دغه سیلاب ځپلي وایست دوی کورونا لاري او زمینداری ټول د سیلاب خړو بو ویوړل، خو تر اوسه حکومتي چارواکو د دې په خوا نظرونه نه دی وراړولي. د پښین ضلع یو مخکښ عبدالغفار وویل چې د دې د سیمې د زمینداران د سبزیانو کېتۍ د انګورو باغونه ټول سیلابونو د بینه ویوړل د حکومت څخه زمینداران ته خصوصي مرستې ورکول غوښتنه وکړه.
جید په دې باران کې در ګردو زیات غټ نقصانات زموږ د زمینداران وسو زموږ د زمینداران د مال سره د سیب سړکی درختې ویوړلې او رنګور مکمل طور تباسو برمه دغه تباسولې نو دا کمی کې تیباړي چکړي د مکمل طور تباسو نو موږ یې لرو د حکومت بلوچستان څخه چې هغه د دې زمینداران لپاره 10 پکیج اعلان وکړي چې داغو یستونځه د کور یستونځه په حال سي.
د بلوچستان حکومت د کورنۍ چارو او د پیډیمي مشر میر زیالنګو ویلي دي چې بلوچستان ایالت څلور ډیر سره ضلع سیلابونو متاثر کړي دي. پیډیمي له خوا زیاتره سیمو ته مرستې لیږل شوې دي خو اوس هم د بلوچستان حکومت د اوپاک څخه د نورو مرستو غوښتنه کړې ده. خود پښین کلی ملکیار یو مخکښ زمیندار عبداللطیف ترین وویل چې په سیمه کې سیلابي اوبو کم پلونه وړي دي تر هغه باندې تر اوسه حکومت د بالی چارې نه دي بشپړ کړي چې د زمیندارانو په خپل باغونو کې سلټ سمېوي پات دي هغه منډي ته ورسوي.
یو د منځکی پل او یو د تور مرغې پل دا وړي دي چې پر مین روډ دي دا ټیم کته نېشنل ای وی ورته وایم بدانه دا ولې دا روډ چې دی دا تر افغانستانه پورې روان دي پښتنې سیمې د پښین نیولې تر توبه پورې دا روډ باندې زموږ سره حکومت روسه پر یو مرسته په یو والا یو پنځه چمه وړي یو درې چمه درې ګونی وړه کې راسته ولي هغه کې مې مړ سره سینما پر سر ولاړس.
پی ډی ایم په خپل رپورت کې ویل دي چې په بلوچستان ایالت کې د سیلابونو څخه د ملوش میر 245 تر رسیدلې ده او شاوخوا 8000 کورونه زیانمن کړي دي او تقریبا 200000 اکر ځکه باندې ولاړ په سونو سیلابي وبو لاندې کړي دي. خو زمینداران څه کم ځانونه اوښت دي د هغه صحیح تخمینه تر اوسه ایالتي حکومت نه ده جاری کړي. خو پر ټولنیز رسنۍ داسې ویډیوګانې خبرې شوي دي چې د بلوچستان د پنجاب او خیبر پښتونخوا سره لوی لارې د بندېدو له امله د تازه میوو او د سبزیانو ډکې په سوونو لارې پر سړکانو پښپوش په ولاړې دي او په کې موجود د تازه میوې او سبزیانې خراب شوي دي او زمینداران ته په کورونو روپو ځانونه اوښت دي چې دا غلوی لارې د بنجدو په ضد نن د خالف ورځ د کوټي چمن او د کوټي کلاسی پلاتر مابنز لوی لارو باندې زمیندارانو احتجاجونه وکړل چې د حکومت څخه د غلارې د بالولو غوښتنه کول. نعمت الله سرحدي وی وی ډی وا چمن.
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د افغانستان څخه په پیازو او رومیانو بار په سلګونو ټرکونه له ټاکس ورکولو پرته د تورخم له لارې پاکستان ته وختي دي. په پاکستان کې په تیرو څو اونیو کې د پیازو او رومیانو یا ټماټرو بیې ډېرې زیاتې شوې وې. په دې اړه د ډی پی خبریال ابراهیم شینواری یو راپور استولای.
پاکستان لړخه د هیوا دنه د ټماټرو او پیازو په کمی کابو راوستلو او د دغه دواړه سبزیو بیې راکمولو په اړه د دې افغانستان او ایران نه راړلو باندې امپورټ ډیوټي ختمولو اعلان نه پس د افغانستان نه تورخمدلیارې د سلګونو په شمیره کې د پیازو او ټماټرو ډګګاړي پاکستان ته راورسېده. په تورخم کې د کسټم چارواکو په وینا د ټماټرو او پیاز ډګ دغه ګاړي زر تر زر د کسټم د عمل نه تیرېدلو په غرض اضافي نفری ګمارلې کومه به چې د شپې په مهال هم په پوله موجود وي. ځایي تاجران د مد دغه ګم ساینه کړي او په تورهم کې موجود یو ځای تاجر مجیب الله شنواره یي چې دې سره به یو اړخته دغه سبزی او بیو کمی شي نور سره به دوه اړخیزه تجارت نور هم وده عمومي
دې سره به سیده په عوامو باندې هم اثر وغورځي ځکه چې مارکیټ کې به د سبزی ریټونه راوغورځي چې کوم د تیرې یي هفته نه بیا د 10 ورځې نه د دوه شونه ریټونه د اخیستو نه بار شوی نو امید لرو چې یو طرف ته به تجارت کې خستواله راشي او بل طرف ته به خلکو ته یو قسم ریډیف ملاو شي په دې شکل کې په قیمتونو کې.
په ارزي توګه د پاکستان لړخه د دغه ګام نه پس اوس پاکستان هم د افغانستان نه دا غوښتنه کړي چې د هغه اړخ نه راول کیدونکي کویله باندې د هم لګول شوی ډیوټي یا خو بيخي ختم کړي شي او یا د پکې کمای راوستي شي چې دغه سیزایي تاجران ته مالی فایده ورسي. په دغه اړه د دواړو هیوادونو د کسټم او امنیتي ادارو چارواکو ترڅنګ د ایمیګریشن محکمې چارواکو ترمنځ هم په تورخم کې وغونډه شوه. حکومت کې چې د دواړو هیوادونو چارواکو دواړخیزه تجارت له ود ورکولو په اړه خپل وړاندیزونه ورکړي دا چې دغه قسمه غونډه په دواړو هیوادونو ته څه فائدې ورسي. د دغه په اړه په تورخم کې د کسټم ادارې ډیپټی کلکټر امانت خان داسې یي
دې سره یو مسایل په سانتیا سره حل کیږي بل کوارډینیشن او کوآپریشن هم سیوا شوی دی اوسره او بل دې سره دا چې ټریډ ډیر ښه شوی دی ټریډ موست من چې کوم دغه دی هغه سټټیسټیک دی هغه مخکې 500 پورې بو 700 بو پر ډے ان 24 اورز کې اوس هغه 1200 او 1150 دا دی 24 اورز کې کوم دې سره دا سیستم دی نجات امپروومنټ دی سره
یاد دی چې پاکستان او افغانستان سمو د وړاندې د تورخم په پوله کاروبار کې اساني راوستلو او نور امنیتی ستونزو په سمدستي توګه حل کولو په لړ کې د بارډر مینجمنت کمیټې په نوم د دواړو هیوادونو ذمہوار چارواکو یو کمیټې جوړه کړې و او د دغه کمیټې غړي یا خو د میاشتې په کچه او یا په بیړني حالت کې هم غونډې کوي او د دغه غونډو په محل ورکړې شوې تجویزونه اسلام آباد او کابل ته د عملی کولو لپاره وړاندې کولای شي. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
په پیښور کې درې پښتنو ځوانانو د فیلډ ډاٹ پی کے په نامه یو ویب پاڼه جوړه کړې ده چې په کومه سیمه کې د سیلاب تازه صورتحال، سیلاب ځپلې سیمو کې روانو حالو ځلو او چیرته چې مرستې یا طبي مرستې کمپونه لګېدلې وي یا ضرورت لري ټول معلومات ورکړل شوي دي. دا ویب پاڼه نور کوم مهم جزئیات لري تفصیل یې له پیښور نه د ډیوی خبریال عثمان خان راکوي.
ویب پاڼه جوړونکي ځوانان وایي دا ویب سایټ د حکومت او عام ولس دواړو لپاره ګټور دی ځکه چې ورته په ژوندۍ بڼه د سیلاب په حق له تازه معلومات ورکول کیږي. سماجی فعال او د ټکنالوژي کارپوه شفیق دیګیانی وایي په بیړني حالاتو کې خلک کره معلوماتو ته ډیره اړتیا لري نو په دغه خاطر مو دا ویب سایټ جوړ کړو.
دی ویب سایټ په ذریعہ باندې چې کوم فلډ ریلیف ټیمونه دي هغه ته دا پته لګي چې کوم کمزه کې اوس ضرورت ته د شلټر ورکولو یا د فلډ کیمپ یا د دس یو شمیر چې کوم کیمپونه دي دا غي ضرورت څه دي نو دا فلډ ریلیف ټیمونه دا غنه استفاده کولی شي او چې کوم سیلاب زدګان دا هم د دې استفاده کولی شي چې هغه هغه ته پته وي چې اوس دې ځکه کوم کمزه کې لګیدل دي سیلاب پوزیشن څه دي.
انجینیر ولید اپریدی وایي د سرکار چې کومې مرستندوی ادارې دي د هغې په ویبپاڼو یا خو معلومات کم وي او یا په وخت نه ورکول کیږي او ولس ته پکې د برخې اغستو واک نه وي ورکړل شوی. زیاتوي دی ویب سایټ کې ولس ته د خپلې سیمې په اړه د معلوماتو ورکولو اساني ورکړل شوی ده.
ډېر خلک دا تپوس کوي چې دا ډیټا تاسو څنګه ویریفای کوي؟ نو جی زمونږ چې دی جو ارګنایزیشن دی کوډ فار پاکستان هغه سره مونږ کولابوریشن کړی دی نیکه جی انډیویجوال خلک لکه زه شوم تشوي هر یو قسم چې دی هغه خلک پکې ډیټا اپلوډ کوي چې کله ډیټا پکې واچي نو بیا چې دی کوډ فار پاکستان سره ولنټیر الته خلک دي چې هغه ډیټا ویریفای کوي. دا ویریفیکیشن پروسس نه چې مونږ دا په خپل میپ باندې بیا اپلوډ کوو مونږ زره دی وخت 600-700 چې دی هغه پینډینګ ډیټا پرته ده او هغه زمونږ ولنټیر چې دی هغه پہله 100% دا ویریفای کوي نو بیا هغه دا میپ ته ځي.
پی کے ڈاٹ کام نومې ویب پاڼه هر نیمه غنټه کې 1500 کسان ګوري. دې مهال ځینې خلک خپل ډیټا ویب سایټ ته اچوي او بعضی ترې اخلي هم. په ویب پاڼه کارکونکي سویل خان نومې ځوان وایي په دې ویب سایټ کې عام ولسته د هغه باوري مرستندوی ادارو معلومات ورکړل شوی دي چرته چې هغوی متاثر خلکو د پاره مرستې جمع کولی شي.
ادین علاوه کو څوک ډونیشن کول غواړي نو ډونیشن لپاره یو لیست موږ ورکړل دی چې په هغه کې چې کوم اتھنټیک ډونرز دي دا یو لیست موږ دغه خلک سیس کولای شي.
د سیلاب په وخت معلومات ورکون کې د پی کے ډاٹ کام ویب پاڼه جوړونکو ځوانان وایي حکومت او یا نور مرستندوی ادارې ته غواړي چې ولستا بیړني حالاتو کې اسانتیاوي پیدا کړي نو باید چې بیا د جدید ټکنالوژي کارولو سره اوګد مهاله تګلارې جوړې کړي چې د آفتونو په وخت د نقصان نه وژغورل شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دی. تاسو تخواست کو چې دا دروغ په افواګانو کې مراد دی. خپل ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټول عمرې مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ د کال 2023 ستمبر د میاشتې دریم نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځښ په من هر کله وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی, پاکستان کې د سیلابونو له کبله نور 55 کسانو ژوند د لاسه ورکړي. سند صوبه کې د سیلابي اوبو کچه نور هم پورته شوې. او خیبر پختونخوا حکومت ویلي د سیلاب کچه په ښکته تللې او سیلاب ځپلي دي خپلو کورونو ته ستانه شي. د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF د پاکستان لپاره اوومه وتم جایزه راپور جاری کړی چې پکې پاکستان د 18 ګریډ نه تر 20 ګریډ افسرانو, کابینې د غړو او پارلیماني غړو د اساسو په الکترونیکي ډول مجاز ادارو ته د سپارلو لوس کړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي افغانستان کې جنکۍ لا هم د ښوونځیو څخه بهر ساتل شوي او دا د مساوي حقونو یو ناجایزه سرغړونه ده کوم چې ټول هیواد ته تاوان اړوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د سیلابونو له کبله نور 55 کسانو ژوند لاسه ورکړی. سند صوبه کې د سیلابي اوبو کچه نور پورته شوې. او خیبر پختونخوا حکومت ویلي دي چې د سیلاب کچه په ښکته تللې او سیلاب ځپلي دي خپلو کورونو ته ستانه شي. د سند صوبې په دادو ضلع کې نن هم په لویه کچه تباهي سیلاب رامنځته کړي. په داسې حال چې سکر بیراج باندې اوبه اوړېدلې او منچر تالاب کې د اوبو کچه لا هم پورته روانه ده. په دادو کې ګڼ شمېر کلي د اوبو لاندې راغلي او په ځینې ځایونو کې د خبري سرچینو له مخې د اوبو کچه 11 فوټه ته پورته شوې ده. د یادې ضلع ډپټي کمشنر سید مراد علي شاه ویلي دي چې په سیلاب کې ځپل شوو خلکو خوندي سیمو ته د وستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. په زرګونو کورنۍ سند صوبه کې بې کوره شوي او پارزي خیمو کې مشتکړه شوي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علي صاحب په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په 409 ښار کې زیاتره سیمو کې د سیلابي اوبو کچه په ښکته تللي او اوس بې کوره شوي خلک کولی شي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د ویلي حکومت د صحت د سر پټولو او نور اسانتیاو ورکولو کوم راستې کوي. د تازه مرجو بل سره سګنی کال پاکستان کې د پشکال بارانونو څخه د ملوش میره 1215 تر رسیدلې ده. د پاکستان صحي چارو وزارت ویلي دي چې نن د فرانس څخه د سیلاب ځپلو لپاره د امدادي سامان ډک جاز اسلام آباد هوائي ډګر ته کوز شوی دی. بل خو د موسمیاتو ادارې د ستمبر په میاشت کې د نور باران پیشنګوئی کړي خو زیاتوي چې د دې شدت به کم وي. د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF د پاکستان لپاره ووم او اتم جایزه راپور جاری کړی چې پکې پاکستان د 18 ګریډ نه تر 20 ګریډ افسرانو, کابینې د غړو او پارلیماني غړو د اساسو په الکترونیکي ډول مجاز ادارو ته د سپارلو لوس کړی دی. جایزه راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان د محصولاتو میاشتنی هدف نه پوره کوي او د IMF قرضو لپاره غوښتنې نه پوره کوي. نو حکومت به څلور ګامونه پورته کوي چې پکې د پېټرولو مصنوعاتو بیې سمدستي پورته کول, د سیلز ټیکس نفاذ او برآمداتو کې غیر ضروري ټیکس رعایتونه ختمول شامل دي. سرنکار فکر لري چې په جایزه راپور کې د پاکستان قومي پیداوار وده 3.5% سیوا کولو شرط کې ښودل شوی خو د موجوده سیلابونو سره د شوی زیان له کبله دغه ممکن نه ښکاري, ځکه چې زراعتو ته په سیلاب کې لوی زیان رسیدلی کوم چې د پاکستان په پیداوار کې مرکزي کردار لري. دوی وایي د پاکستان حکومت IMF ته یو هنګامي پلان ورکړی دی او که دغې کې کارکردګي ښه نه وه نو په هیواد کې د ګرانۍ نوره سیوا کېدو ویره ده. جایزه راپور وایي چې د پاکستان تیر حکومت په بجلۍ او پېټرولو کې پرایت ورکولو د IMF سره د کړو لوزونو سرغړونه کړې چې له کبله یې د بجټ خساره د تمام قومي آمدن 2.5% ته سیوا شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي افغانستان کې جنکۍ لا هم د ښوونځیو څخه بهر ساتل شوي او دا د مساوي حقونو یو ناجایز سرغړونه ده کوم چې ټول هیواد ته تاوان اړوي. هغه لی ګوتریش د ښوونځیو خلاصېدو لپاره په ټینګار سره ویلي دي چې جنکۍ لا ښوونځیو سره تړاو لري. د تیر یو کال راپدې خوا چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د جنکو زده کړې د شپږم ټولګي نه پورته تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR هم په افغانستان کې د جنکو د زده کړو په تړل کېدو تازه کې اندېښنې خودلې دي. دوی په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې افغانستان کې میرمنې د محدودیتونو د لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ویلي دي د کار ځایونو ته د ښځو په تګ د بندیز سره سره د جینکو په زده کړو بندیز د اندېښنې خبره ده. افغان طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا دې تازه اندېښنو او غوښتنو ته ځواب کې څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې د جینکو ښوونځیو د تړلو علت کلتوري او مذهبي لاملونه یاد کړي وو. د دې وړاندې څو څو وارې طالب چارواکو په افغانستان کې د جینکو د ښوونځیو د پرانستلو ویلي، خو لا یې هم عملي توګه باندې ګام نه دی اخیستی. افغانستان کې دننه او بهر افغان میرمنو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په افغانستان کې د جینکیو ته د خونځو پرانستلو او خزې د کار ځایونو ته د پریښودلو لپاره وخت په وخت باندې احتجاجونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د معاینکارو ډله لا هم د اوکراین اټومي پلان زپوریژا معاینه کوي. د برتانیې دفاع وزارت ویلي دي چې د اوکراین په سویلي برخه کې سخته جګړه روانه ده او د روس د قبضې لاندې زپوریژا اټومي پلان سره نږدې زله کې بمباري روانه ده. یاد وزارت په یو جاري شوي بیانیه کې ویلي دي چې د روس لخوا د وسټاک 28 مشکونه چې د زیارت په ورځ باندې شروع شوي وو ناکامه شوي چې په لویه کچه عملیات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو اټومي ماهرانو د زیارت په ورځ د زپوریژا پلانټ د خوندیتوب او حفاظتي اړخونو په اړه د معاینه کار سره رسولې. دا په داسې حالاتو کې چې ورسره نږدې سخته جګړه روانه ده، خو معاینه کارو خپل سفر ته دوام ورکړی او اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې دوی پوره هڅه کوي د ملګرو ملتونو ماهرین د سفر په صحیح شکل ترسره کړي، خو وروسته د سفر د ناکامه کولو پوره کوشش کوي. د معاینه کارو د 14 کسیز ډلې مشري کوونکی جنرال رافایل گراسی د زیارت په ورځ ویلي، د اروپا تر ټولو لوی اټومي پلانټ کې د ملګرو ملتونو ادارې د دوی دوامداره موجودیا پر ځای کول غواړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د اقتصادي چارو څېړونکي وایي چې د پاکستان د حکومت لخوا د نړیوال مالیاتي ادارې IMF په پلان د نفاذ له کبله په هیواد کې د بجلی، تیلو، ګیسو او خوراک څخه سیزونو په نرخونو کې نور هم زیاتوالی راغلی. نړیوال مالیاتي ادارې د پاکستان لپاره په خپل خپور کړي رپورټ کې ویلي چې د پاکستان حکومت به د ګاسو نرخونه کې 3.5% نور هم زیاتوالی راولي. په پټرولیم مصنوعاتو کې به سیلز ټاکس لګوي او برامد کوونکو ته ورکړل شوی مراد به بیرته اخلي. په دې اړه نور حال لسمی څخه د ارشد حسین په دې رپورت کې.
نړیوال مالیاتی ادارې IMF د پاکستان لپاره وم او اتم جایزه رپورت جاری کړي چې پکې پاکستان د ولسم گریډ نه تر دویشتم گریډ د افسرانو، کابینه او پارلمان د غړو د اساسو په الکترونیکی ډول مجاز ادارو ته د ورکولو لوس کړي. IMF په خپل دغه جایزه رپورت کې دا هم ویلي چې د پاکستان د محصولاتو اهداف تر لاسه کولو میاشتنی کارکردګي خن نه پاتې کیږي او د مالیاتی پروګرام هدفونه نه تر لاسه کیږي، نو حکومت به په هنګامي ډول سلور ګامونه اخلي. په ګامونو کې په پېټرولیم مصنوعاتو په سملاسي ډول د سیلز ټیکس نفاذ او برآمد کوونکو ته ورکړې شوی غیر ضروري ټیکس رعایتونه ختمول شامل دي. د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین ډیوه توای که څه هم IMF د 3.5% په حساب سره د پاکستان د اقتصادي ودې اټکل کړي، خو په دې جایزه کې د هیواد دننه راغلو سیلابونو ته پام نه دی ګرځول شوی او نوموړي زیاتوي دا بګرانوي چې پاکستان سکل د 3.5% د مجموعی قامی پیداوار ودا تر لاسه کړی شي. طاهر امین وایي یوازې د سیلاب لقبله د پاکستان زراعتو ته د 300 بلین روپو زیان رسیدلی. د زیاتوی د پاکستان حکومت د IMF سره د بجلی او د تیلو د بیو سیوا کولو لوز هم کړی دی. خوای په دې جایزه رپورت کې تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې حکومت IMF ته یو هنګامي پلان ورکړي.
ریکداري چې په منتلی بیسس باندې د پرفارمنس مانیټرینګ کیږي او که په سټیج باندې ګورنمنت یا IMF ته داسې ښکاره شو چې یار پرفارمنس موږ انډر پرفارم دی، نو دا غي نه پس په ګورنمنت یو کنټینجنسي پلان چې کندي اکټیویټ کی دا غي مطابق نوی ٹیکسیشن یز والی یو قسمه نوی منی بجٹ په پیش کړي او دا غی سره ډیر خطرناک حد پورې چکم دی د انفلیشن د سیوا کیږي.
د ایم ایف په جایزه رپورت کې ویلي شوی چې د پاکستان تیر حکومت کال 2022 فروری کې په بجلی او پیټرولو باندې خلکو ته پرایتونو ورکولو د ایم ایف سره د کړو وادو سرغړونه کړې. رپورت زیاتوي پخوانی حکومت په ټیکسونو کې استثنا ورکړې وه چې له کبله تیر کال بجټ خساره د جی ډی پی 2.5% ته زیاته شوې. د اقتصادي چارو څیړنکار ډاکټر میراج الحق ډیوه ته وایي د پاکستان حکومت چې د شپږ ارب ډالرو پور ترلاسه کولو لپاره د ایم ایف سره کم لوزونه کړي نو ښکاره ده چې دې سره به په پاکستان کې ګرانی سی واکېږي.
آینت دا خبر په غری پورت کې کړی ده چې یاره چونکې د دې ورال اکانومي ته خو سټیبلټی راله پاکستان کوم ایکسچینج ریټ دی په هغه کې هم سټیبلټی راله ڈیفالٹ کے دو خطرم ختم شوا خو یودا چے دخل کو پرچیزنگ پاور چکم دے یعنی قوت خرید پاغی بان باسر کی وزی زرکشی منگائی بسی واکی دی داغی سرا سوشل انریسٹ خبر آغی کڑی دا چے خلق دی منگائی نبا دوم را تنجدے شی چا آغی بے بہر را وزی او آغی پروٹیسٹ.
آئی ایم ایف دا پاکستان لپاره د ومی او اتم جایزه د منظوره روستو په خپل کانتری رپورت کې ویلي چې د پاکستان د کرنسی په قدر او د بهرنی ادایګانو په توله به دباو برقرار وي چې ورسره په هیواد کې د سیاسي او ټولنیز دباو زیاتېدو خطر هم ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د متوسطه او لیسو ښوونځیو بندېدو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی ګوټیرش نن د شنبې خالی په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې په افغانستان کې لا هم نجونې له ښوونځیو څخه لرې ساتل کیږي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار ارباب محمود علي په راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرش نن شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې لا هم نجونې له ښوونځو یعنی سکولونو څخه لرې ساتل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې له ښوونځو څخه د نجونو لرې پاتې کېدل له مساوي حقونو نا عادلانه سرغړونه ده چې په خبره یې ټول هیواد ته زیان رسوي. هغه په افغانستان کې د نجونو په مخ د ښوونځو خلاصېدو په اړه په ټینګار سره ویلي د ده په وینا نجونې له ښوونځو سره تړاو لري. د تیر یو کال را په دې خوا په افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته په دغه هیواد کې د نجونو تر شپږم پورته ټولګي تر امر ثانی بند شوي چې په کور دننه او بهر یې پراخ پرګونونه راپارولي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې یا UNHCR په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو د محدودیت په دوام او د افغان میرمنو او نجونو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان میرمنې د محدودیتونو له لوی ګواښ سره مخ دي. یاد سازمان ویلي چې د کار او فعالیت په محدودیتونو سربیره د هغوی د زده کړو بهیر له هم سختو خطرونو سره مخ دی چې په خبره یې د افغان نجونو او ښځو په خوندیتوب یې اغیز کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې زیاته کړې د دوی په وینا په سفر، کار او فعالیت د محدودیتونو سربیره زده کړو او کار ته د افغان ښځو او نجونو لاسرسی له ګواښ سره مخامخ شوي دي. طالب چارواکو تر دا مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د تازه اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ځینو طالب چارواکو د نجونو په مخ د ښوونځو بندېدو لامل کلتوري محدودیتونه او ځینې نورو بیا یې د بندېدو لامل دینی اړخ یادوي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت تر دې مخکې څو ځله ویلي چې د یادو ښوونځو د بیرته خلاصولو په اړه د دوی هڅې روانې دي، خو تر دا مهال یې پایلې نه دي لیدل شوي. په افغانستان کې د نجونو په مخ د ښوونځو بندېدو په اړه د کورونو او نړیوالو غبرګونونو په دوام د ماشومانو لپاره یونیسف په افغانستان کې د نجونو په مخ د لیسې او متوسطه ښوونځو د بندېدو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومیت د افغانستان اقتصاد ته لږ تر لږه $1,500,000,000 زیان رسولې دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د نجونو ښوونځو بیرته پرانستلو په اړه په افغانستان کې پراخ اعتراضونه او مدني حرکتونه شوي او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې یا ورلد فوډ پروګرام خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د سختو سیلابونو له امله بنیادي اډانې تیار فصلونه او کرنیز نظام ته د نقصان رسیدو وروسته ګاونډي هیواد افغانستان ته د بشري مرستو او خوراکي توکو رسیدل هم اغیزمن شوی دی. افغانستان ته زیات خوراکي مرستې د کراچۍ په بندر راځي او بیا د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارو افغانستان ته انتقالیږي. د پاکستان د افغانستان ته د خوراکي توکو او نورو سامانونو د وړلو د ټرکونو مالکان او تجاران وای په سند بلوچستان کې د سیلاب له وجې زیاتره لارې بند شوي او افغانستان ته د ګاډو 80% تګ راتګ متاثر شوی دی. نور تفصیل د ریاض حسین په ریپورت کې.
د ملګری ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام تشویش څرګند کړی چې په پاکستان کې د روانو سیلابونو له وجې بنیادی اډانې ته د نقصان رسیدو له امله په افغانستان کې هم بشري مرستو ته نقصان رسیدي شي. نړیواله د خوراک اداره وایي نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم مجموعي د خوراک د کمی د ستونزې په حواله فکرمند ده. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سختو سیلابونو له وجې بشري او مالی تاوانونه شوي او په غټه کچه زری پیداوار ته هم نقصان رسیدلی. افغانستان ته د کراچۍ د بندر نه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د لارې اوړونکو سامانونو د گاډو مالک صدام خان افریدی وی وی ډیو ته وایي د روان سیلابونو له وجې افغانستان ته د گاډو تګ 80% متاثر شوی. د ورلد فوډ پروګرام مطابق د افغانستان د خوراکي توکو زیاته برخه د کراچۍ د بندر د لارې افغانستان ته منتقل کیږي او افغانستان ته د 3,00,000 ټنه خوراکي توکو سوداګانی شوي او د سیلابونو له امله افغانستان ته په منتقل کولو کې مشکلات راوړاندې کیږي. په خیبر پښتونخوا کې افغانستان ته تجارت کوونکي شاهد حسین وایي د کراچۍ او چمن ترمنځ لارې اوبه وړې وي خو اوس بیا بحال شوي دي. ملګری ملتونو په یو رپورټ کې ویلي شوی وو چې د افغانستان په یو کم 30 میلیونه آبادی کې نیمایي خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د خوراک د کمی له امله 6 میلیونه خلک د قحط د خطر سره مخ دي او باید دوی ته اسانتیاوي ورکړي شي. په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تجارت کنوینر ظاهر شاه خان وی ویډیو ته وایي د پاکستان د لارې نه یوازې افغانستان سره د نړۍ لخوا بشري مرستې کیږي بلکې هم د دې لارې د افغانستان په شمول د مرکزی ایشیایي هیوادونو سره هم تجارت کیږي او راغلي سیلابونه نه یوازې د پاکستان دننه اثرات پرې باسي بلکې دغه هیوادونو سره تجارت هم اغیزمن کیږي. په پاکستان کې د سیلابونو د اطلاع ورکولو ډویژن وایي دا وخت د پاکستان د سند صوبې څخه 15,00,000 کیوسکه د اوچتې درجې سیلابي اوبه تیریږي او په ملک کې د مړو تعداد 2,15,000 ته رسیدلې. د پاکستان حکومت وایي د سیلابونو له وجې 3,30,000,000 خلک متاثره شوي او 600,000 زری ځمکې ته هم نقصان رسیدلې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. په نړیوالو راپورونو کې د اوکران په اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار د نړیوالې ادارې مشر چې د خپل ټیم سره د جمعې په ورځ د اوکران د اټومي کارخونې د نږدې نکتنه کړي ویلي هر هغه څه په خپل سترګو ولیدل چې دوی غوښتل په خپل یې پوره جاج واخلي. په دې اړه نور حال د موږ د همکار محمد اکرام په یو راپور کې اوري.
د اټومي توانایي نړیوال ادارې مشر رافائل ماریانو گراسی وای د یوکرين د زاپوريجا اټومي پلانټ په اړه ورته د حیرانتیا هیڅ هم په نظر نه دی ورغلي او خپل معلومات په روانه هفته د نورو سره شریکي. گروسی چې بیرته جنیوا ته ستون شوه په هوایي میداني میډیا ته په خبرو کې ویلي د هغه فکرمندي بعد اټومي مرکز جسماني سالمیت یا یووالي د توانایي دوامدار رسد او په اټومي مرکز کې د کارکونکو تحفظ وي. نو معمولی وویل چې په دغه اټومي مرکز کې د نړیوالې اټومي ادارې موجودګي ډیره مهمه ده. د گروسی په وینا د دوی کار په اټومي مرکز کې ثبات، تحفظ او امنیت دی او که په دې عمل کې هر څه ورته د ډاډ وړ ښکار شي نو دا به په راتلونکي کې چې هر څومره سکیږي په هغه ډیر مثبت اثر ولري. د ادارې د مشر سره ټول 14 ماهرین د یوکرين د اټمي پلانټ کتنې ته تللي چې شپږ تنه پکې د زاپوریژا په پلانټ کې پاتې شوي دي. د هغه په وینا په پاتې شوو ماهرینو کې به دوه تنه په مستقله توګه د پلانټ د سار دپاره تر هغه وخته پورې اوسیږي تر څو چې دغه مسله هواره شي. ګروسي وایي که چېرته په اټمي پلانټ کې څه وشو یا دغلته کوم بندیزونه ولګېدل نو دغلته کار کوونکي عمله به دوی ته رپورټ کوي. د اګست میاشتې نه را په دې خوا د پلانټ په خوښه سیمو کې د توپونو ګولهباري روانه ده چې د سیمه اوس د روسي ځواکونو په بلخه کې ده او دواړه اړخه په یو بل باندې تر ډزو تورونه لګوي. ګروسي وویل پوځي عملیات د ملک په دغه برخه کې په زیاتېدو دي او دا هغه ډېر اندېښمن کوي. البته د یوکرين انجینران په یو تریخجن حالت کې دغه پلان چلوي او د ګروسي په وینا ښکاره خبره وه چې کله دوی هلته ورغلل نو دغه ډله یې تر ډېره د پلانټ نه لرې کړې وه. او دوی ته د یوکرين د همکارانو نه معلومه شوه چې یوکرایني انجینران د روسي همکار انجینرانو سره یو ځای کار کوي. د اټمي توانایي نړیوالې ادارې ماهرینو په داسې وخت کې د زاپوریژا پلانټ کتنه کړې چې په خوښه سیمو کې د روسي او یوکرایني ځواکونو ترمنځ انخطاط روان دي. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د زیارت په شپه په خپل وینا کې ویلي یوکرين د دې دورې د کامیابۍ لپاره خپل پوره وس وکړ خو روسي قبضهګر کوشش کوي چې دا مهمه دوره یو بې ثمره کوشش ثابت کړي خو زیاته کړي د هغه یقین دی چې د دې مخه به ونیول شي. اخوا د روس خارجه وزیر سرګی لاورو فیلی ماسکو ډېر ضروري ګامونه پورته کړي او هیله لري چې د ملګرو ملتونو سارنوالان به خپل بې پلوي وخایي. نوموړي ویلي دوی هغه ټول ګامونه اخستي چې یاد پلان ته محفوظ وي په خوندي توګه دی چلیږي او ورغلې مشن دی خپل کار خو په ډاټ سره سرته ورسوي. د یوکرين دغه اټمي پلان په اړه نړیوالو مشرانو خپلې فکرمندۍ ښودلې دي چې روانه جګړه د خطر سبب جوړېدای شي او یو ځل بیا د 1986 اتیا د چرنوبل غونډې پیښه رامنځته کېدای شي. د یورپي اتحاد خارجه تګلارې مشر جوزف بوریل یو ځل بیا ویلي چې روس ته دغه سیمه په مکمله توګه باندې غیر پوځي وګرځوي. نوموړي ویلي روس یو داسې لوبه کوي چې په اټمي امنیت جواري کوي او زیاته کړي دوی د یو داسې ځای په خوښه کې جنگي لوبې نشي کولی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
اډیټر جنرال آف پاکستان د خیبر پختونخوا د ټاکس بوک بورډ په معاملاتو کې د خردو بورډ او بقاعدګۍ یادونه کړې چې له وجې قومي خزانې ته د 3.68 کروڑ او 9 لک روپو زیان رسیدلی. په اډیټ رپورټ کې د بورډ مخکنی انتظامی لخوا د خردو بورډ غابن د وړیا کتابونو په بازار کې خرڅولو او نورو بې نظمیو تور لګول شوی دی. کارپوهان وایي د داسې ډول غیر قانوني کارونو مخنیوي او ککړو کسانو ته سزا ورکولو لپاره باید دا کیس د احتساب قومي ادارې نیب او نورو اړوندو محکمو ته وسپارل شي. تفصیل د عبدالرزاق په رپورټ کې.
د اډیټر جنرال اف پاکستان لخوا تیار شوی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر پختونخوا په ټیکس بوک بورډ کې د بې قاعده ګول عمله قومي خزانه ته د 3.68 کروڑ روپو مالی زیان رسیدلی دی. د رپورت تر مخه د سیلز ټیکس په مات کې نږدې 1.15 کروڑ روپو کټوتی نه ده شوی او بورډ کې د خرڅولو سانګې د 6.5 میلیون روپو کتابونو خرڅولو ریکارډ د اډیټ لپاره نه دی پیش کړی. پیښور کې مشت خبريال او د جنگ اخبار سیمه ییز مشر ارشد عزیز ملک وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي په دې غیر قانوني کارونو کې ککړتنانو ته سزا ورکولو لپاره باید دا رپورت قومي احتساب ادارې نیب او نورو اړوند ادارو ته وسپارل شي.
او زه دا وایم چې اوس چې کوم پبلک اکاونټس کمیټي په کار دا دی چې هغه کې دا شی راشي او هغه دې دا کیس فارورډ کی نیب تا یا انټی کرپشن تا یا ایس ای ته چا تم دا وی ورکو چې اخر د دې سبب وږي. اوس کوم مثال خبره چې صرف اډیټ کیږي او یو پروسیجر دی هغه فالو کیږي نو بیا چې کوم دا غره رپورٹ راشي پبلش شي هغه باندې کاروایی نه کیږي نو دا افسران چې کوم دي دوباره به دی دا کوي.
د اډیټ رپورت په اړه د انګریزي ژبې د نیوز اخبار کې چاپ شوی خبر تر مخه د کال 2013 نه تر کال 2021 پورې د غدریو کلونو کې د صوبې د سکولونو د ضرورت نه سیوا 3 کروڑ او صد پاسه 19 لک کتابونه چاپ شوې دي چې لوجه قومي خزانه ته 1.48 کروڑ او 13 لک روپۍ زیان رسیدلې دي. د خبر تر مخه په ریپورت کې د بورډ په مخکینی انتظامیه د خور بورډ غبن د اختیاراتو ناجایزه استعمال او د ویډیا کتابونو په بازار کې د خرڅولو تور هم لګولې شوې دي. د دغه ریپورت په حق له د خیبر پختونخوا د ټیکس بوک بورډ مشر ارشد خان اپریده وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای اډیټ ریپورت به اړوند کمیټې تلوان د کیږي او د کمیټې د سفارشاتو تر مخه به دوی د ذمہوارو تنانو په ضد کاروایی کوي.
زمون په بایو حکومت کې یو کمیټي اره ته ډي اي سي کمیټي وایي ډپارټمنټ اف اکاونټس کمیټي میټینګ په هغه کې به دا شی ډیسکس کیږي په دې باندې غور کیږي په دې باندې خبرې کیږي او بیا چې ډي اي سي کمیټي په دې باندې موضوع غنل هغه شانتي هغه کیږي چې په دې کې هغه نور انکوایري کول غواړي یا مخکې لیگل غواړي صبح اسمبلی ته لیگل غواړي سروس ته څه ډول کار کوي چې نه پکې ریکوري او کړه په دې چې هغه باندې دا غنل ریکوري کوي یا څه چې څه وي هغه باندې مخکې تومنګ
یاد دی وی پروستو کې د پیخور بس ریپټ ترانزیت په منصوبه کې هم د بی قاعده ګو په اړه ریپورت جاری شوی وو. د دغه منصوبه په اړه د اډیټر جنرال لخوا د ایشیایي ترقیاتی بانک ته جمع کړی شوی ریپورت کې ویل شوی چې د پیخور بی آر ټی منصوبه کې د خواوشا 50 ارب روپو بی قاعدګۍ شوې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیخور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون غورن غورزنګ د مخکښ خالي وزیر نن د خالي شنبې په ورځ په څلورمه مقدمه کې د ضمانت په خواسته اوریدنه واخو. د نوموړي وکیل قادر خان اډوکیټ وای عدالت کې د اوریدنه لپاره بل نیټه 12 سپتمبر ورکړی ده. بلخوا پی ټی ایم دا وکوي چې علي وزیر په سجیل ته د ادارو کسان ورغلي. نور حال د ډیوی خبریال ذوالفقار بیٹنه ورکوي.
د سپتمبر په 3 نیټه د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر د کال 2013 په مقدمه کې د ضمانت په خواست اوریدنه و. خو نو موړي وکیل قادر خان اډوکیټ نن د هفتې په ورځ ویوي ډیو سره خبرو کې وویل پرون د علي وزیر د مقدمه پولیسو فایل عدالت ته نه راوړل شوی. نن هغه فایل راوړل شو خو پروسیکیوټر یا سرکاري وکیل پکې وخت وغوښتو چې هغه به دا فایل ګوري او د ترګری زد عدالت جج به هم د سبانه د لس ورځو پر رخصت یانو بی. نو د اوریدنې د پاره بل نیټه د سپتمبر 12 ورکړې شوه.
نن د انسادات دهشتګردي عدالت نمبر 12 کراچۍ کې د علي وزیر د ضمانت او روانه وا پرون پولیس فایل نو نن پولیس فایل راغه عدالت ته تقریبا 12 بجې. نو بیا پروسیکیوټر شي کوم سرکاري وکیل هغه د وخت غوښتنه وکړه چې زه به فایل ولم ما ته وخت پکار دی. نو 12 تاریخ شو پکې ولې چې جج روان دی په چوټیانو لس ورځو په چوټۍ دی ابر راځي یو لسم. نو 12 تاریخ ته وځنډې دو.
قادر خان اډوکیټ زیاته کړه چې هغه جج ته وویل چې اسینه دوی فایل یو سی او ورکی کړي. نو جج په سختی سره لارښوونه وکړه او ویل که په 12 تاریخ سرکاري وکیل راغلو او کنه راغلو هغه به دا درخواست اوري او فیصله به کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ یو مشر قاضي طاهر مسید وی ډیو سره خبرو کې ویل دغه قضیه کې د علي وزیر د ضمانت خواست څلور نیم میاشتې رئیس تر غریزه د عدالت کې لګیدل او تر اوسه علي وزیر د عدالت وړاندې یولس پیښې هم شوې دي. خو بل خوا تر غریزه د عدالت یوازې نیټه بدلوي او اوریدنه نه کوي. قاضي طاهر مسید دا داوا هم وکړه چې علي وزیر په سجیل ته د ادارو کسان هم ورغلی.
بل ورځ د علي سره چې موږ ملاقات وکړو په دې ملاقات کې علي وزیر راته وی چې شپې کسان راغلی وو د څو ورځې نه راتلل چې ما سره ملاقات وکړي موږ سره. نو وای چې دې زما کمرې ته راغلل ما دروازه بند کړه. نو دې موږ ته وای چې موږ در سره ملاوي جو د جیل انتظامیه هم راغله ما انکار ځنی وکړو. نو علي وزیر ورته وی تاسو زه عدالت شته د عدالت کې مقابله را سره وکي په عدالت کې ماته سزا را کوي سره کوي هغه وکي.
خو د کراچۍ د مرکزی جیل چې علي وزیر پکې بندي دي مشر حسن ستو بي وی ډیو سره خبرو کې ویل هغه په سیول جیل کې دي. جیل ته د ورځې یا شپې څوک نشي راتله. پی ٹی ایم وقت پا وقت پا ریاستی دارو پا عدالتونو کی دلاس وهنې او په پی ٹی ایم غړو ناحقه مقدمې جوړولو تورونه پوری کوي، خو بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ لخوا کوم نوی غبرګون ورته نه دی ویل شوی. ذوالفقار بیٹنای، وی او ای ڈیوا، کراچی.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ، دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ٹویٹر، انسٹاگرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.